السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د مازیګر اتسلور بجې شوې په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وی او به د افغانانو طبي حق دی او په دې برخه کې هر ډول ګټه اخیستنه د دوی کار دی دغه څرګندونې په تاسو کې چې ایران ګواښ کړی که او به ورنشي نو د افغانستان په وړاندې به بالمثل اقدام کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران په اړه باندې به نن خپل دریځ اعلانوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د 209 هم شاین قلور د چارواکي وای د فاریاب ولایت په ټول سوالیو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبان ته درنه مرګ ژوبله رسولې. ملګری ملتونه وای د روان میلادي کال پایل رئیس په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ او لامل دریاتیا زرو زیات کسان له خپل سیمو به ځای شوي دي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د نوې صدر اعظم په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د 209 شاین قلور د چارواکي وای د فاریاب ولایت په ټول سوالو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې او څو کلی د هغوی له وجوده پاک شوي دي. د دې قلور د ویان حنیف رضایی په خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په المار غور ماچ پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې ترسره شوي یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د عزت الله محمد الله او ملا اسد الله په نومونو طالبانو درې مهم قومندانان هم وژل شوی دي. افغان امنیتي ځواکونو ته د اوختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي خو طالبانو په خبره کړې خبر پانه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د رسولو ادعا کړې چې افغان چارواکي ردوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په هغه راپور کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خبر کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې 9800 یې یوازې په تېره اونۍ کې د کار ته اړ کړی شوي وو. راپور له مخې د فاریاب ولایت د المار له ولسوالۍ څخه د درنو جګړو له امله 9000 او د کندوز ولایت له قلعه زال ولسوالۍ څخه شاوخوا 9000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. تیر کال د جګړو له امله له 445000 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرۍ او د ترانزیت ستونزو په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به په دوه ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو او سوداګرو سره د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ پر ستونزو خبرې وکړي.
یو ستره غوښتنه مو دا ده چې دغه د قرنطین په اړه چې پاکستان هیواد کوم شرایط ایښي دي او دغه پر اساس موږ نشو کولی پاکستان ته صادرات ولرو، نو د دغې ستونزې د حل په موخه دوی هلته بحث او تبادله نظر لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له 15 میاشتو راهیسې افغان سوداګرو د قرنطین د تصدیق د ترلاسه کولو له امله پاکستان ته د میوې صادرات درولي دي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین سلګونو استادانو او محصلانو نن صنفونو ته د نتلو اعتصاب کړی دی. د دارالمعلمین او استاد عبدالغني احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اعتصاب هدف پر پوهنتون د دغه دارالمعلمین بدلیدل دي. دغه په وینا دغه دارالمعلمین د پوهنتون ټول معیارونه پوره کړي او دولت باید هغه پوهنتون ته لوړ کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړه ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړونو ووځي او که پاتې کیږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 10:30 بجې کیږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي او اکثره پانګوال تمه کوي چې متحده ایالات به له دغه تړونه ووځي. په دې کار سره به د ایران د تیلو پر سکتور او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د امریکا بندیزونه بیرته ولګول شي او د تیلو له دې ستر تولیدونکو هیواد سره به کړکیچ پورته لاړ شي. د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرل اومه تیلو بیه $6.10 او $0.10 ته وختله چې دا د 2014 میلادي کال له وروستۍ راپدې خو د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ناقص بللی او خبرداری یې ورکړی چې که هغه اصلاح نشي د مې په 2 سمه یعنی څلور ورځې وروسته به له دغه تړونه ووزي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د نوی صدر اعظم په توګه وټاکه. پاشینیان ته د پارلمان 55 غړو موافق او 24 مخالف رایه ورکړي. د مې په لومړۍ نیټه تر لومړۍ ځل رای ګیری وروسته چې هغه بریالی نشو په پارلمان کې د واکمن جمهوری پال ګوند مشر وویل چې په بل ځل رای ګیری کې به د دې ګوند 11 غړي هغه ته رایه ورکړي. پاشینیان په دې هیواد کې د بدلون راوستلو لپاره له څو نویو رئیس اعتراض مظاهره تنظیم کړي وي. او د روسي پارلمان یا دوما بنن یو ورځ وروسته له هغې چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې دیمتری میدویدف به د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي. پوتین پرون په رسمي توګه د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له هغې څو ساعته وروسته د پارلمان ولسي جرګې ته د تایید لپاره میدویدف د صدر اعظم په توګه ور وپیژند. په دوما کې د پوتین د متحد روسیې ګوند چې میدویدف مشر دی نفوذ لري، د روسیې د اساسي قانون له مخې کله چې د نوی ولسمشر دنده پیلیږي حکومت باید لنګ شي. 25 کلن میدویدف په 2008 کال کې د پوتین لخوا چې د اساسي قانون له مخې ټاکلې حد یعنی د ولسمشرۍ دوه دورې پوره کړې وې، د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسېد. پوتین بیا په 2012 میلادي کال کې له میدویدف سره چې هغه ته وفادار دی څوکۍ بدلې کړې. پوتین ولسمشر شو او میدویدف هم د صدر اعظم په توګه وټاکل شو.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل، دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ ورسره له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اوبو په برخه کې افغان حکومت ته ګواښ وکړ. افغان چارواکي وایي قوانین مراتوي خو د اوبو د کارولو حق یوازې افغانانو سره دی.
د اوبو د شراکت ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند دی، اما زموږ اوبه تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د اوبو څخه ګټه پورته کوو.
ایران ویلی که حقابه تامین نشی نو بالمثل اقدام کوي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه به له ایران سره د اټومي توافق په اړه خپل وروسته دریځ اعلان کړي. یو تفصیلي راپور هم په دې لرو چې د افغانستان د کړکیچ سلوخ کال یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای څرک نښې لا هم نه تر سترګو کیږي. دا چې علت یې څه دی او کومې ډلې دي د امنیت شورا ویاند وایي.
داعش یا نړیوال پرستانه القاعده مشخصا هغه کسان دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو.
او د پروګرام په دویمه برخه کې د خزو لپاره اونیس پروګرام او هم درسته ګوري اچار خبرونه مې راوي. رازولومړي مطلب ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي اوبه د افغانانو طبیعي حق دی. په مهارولو او ګټې اخیستنې کې زیار باسي، ولې افغان حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه افغانستان ته ګواښ کړی چې د ایران له اقدام وړاندې د دغه هیواد د اوبو حق ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دې ډول څرګندونو په افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای د افغانستان اوبو د افغانانو حق او اړتیا ده او ورنه د استفادې په برخه کې افغان حکومت خپل ګټو ته لومړیتوب ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل خو له دې ټولو سره افغان حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن دی.
افغانستان د خپل اوبو د مهار او له هغه څخه د خلکو د ژوند په بهتري لپاره استفاده کوي او هغه قانوني حق دی، ولی موږ په دې برخه کې د اوبو د شراکت ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند یو، اما موږ به تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د اوبو څخه ګټه پورته کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تازه یو حکومتي مجلس ته ویلي افغانستان ته پکار ده چې په اوبو کې د دوی قانوني حق ورکړي او کنه د نوموړي په خبره ایران به ځوابي اقدام وکړي. خو دا چې د هغه هیواد ځوابي اقدام به څه وي جواد ظریف په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران وای د تیرو کلونو په پرتله د تیر لمریز کال د هوت او د روان لمریز کال د حمل په میاشتو کې له هلمند سینه دوی ته د پخوا په پرتله کمې اوبه روانې دي. افغانستان په 1155 لمریز کال کې له ایران سره د هلمند په سینه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به په نارمل او له نارمل نه په پورته حالات کې ایران ته په یو ساینه کې شپږ بیس متره مکعب اوبه ورکول کیږي. خو د اوبو د چارو کارپو فاروق اعظم وای کچېرې وچکالی وي د تړون په پام کې نیولو سره د وچکالی په تناسب ایران ته اوبه ورکول کیږي.
دغه شپږ بیس متره مکعب اوبه په نورمال حالت کې او تر نورمال لوړ ورکو، خو که نورمال کښته و کال وچ و د بیا په هغه د وچ په تناسب بیا ورکوو، یعنی بیا هغه شپږ ویشت متر مکعب اوبه نه ورکوو.
ښاغلی اعظم زیاتوي په تیر ژمي او د روان کال په پسرلي کې په افغانستان کې ورښتونه کم سوي او حتی ځینې شمالي ولایتونه د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي چې د هلمند د سیند په اوبو یې هم ناوړه اغېز کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر دې څرګندونو یو کال مخکې د ایران ولسمشر ویلي و چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو په جوړېدو چوپ نه سي پاتې کېدای. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دا شان څرګندونو سره په افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې ویلي وو اوبو د افغانانو عزت دی او د عزت ساتل مو هدف.
رحمت الله افغانو چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د څرګندونو په اړه ریپورت جوړ کړی و، حکومت ویلي اوبه د افغانانو طبیعي حق دی او هر ډول ګټه اخیستنه ترې کولی شي. ایران ویلي چې د دوی حقابه که تأمین نشي نو فشارونه به وارد کړي. د اوبو د مدیریت ځینې متخصصین بیا وایي چې ایران تر خپلې اندازې زیات اوبه ترلاسه کړي دي. نجیب الله منلی یو له همدغو متخصصینو دی چې د اوبو د برخې په مسالې باندې له موږ سره خبرې کړي دي. له هغه سره مې په مرکه کې لومړی دا پوښتنه کړې چې ایران ولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په مسأله کې او همداراز د اوبو د مدیریت په برخه کې خپل حساسیتونه ښکاره کوي. ښاغلی منلی وایي
د افغانستان او ایران د اوبو مزله سره موضوع ده. د 1916 لسیزه را په دې خوا په دې باندې بحثونه روان وو او بالاخره د خلافت محمد ظاهر شاه د پاچای پورستی کال د صدراعظم موسی شفیق لخوا د ایران د صدراعظم ظاهر وایست یو تړون لاسلیک شو چې د هلمند د اوبو ویش رسمي که د ایران او افغانستان تر منځه. هغه وخت کې هم افغانستان ایران ته تر حد زیات مراعات کړی و، یعنی د اوبو په تقسیم کې د ایران ونډه زیاته کړې وه. اوس د هلمند اوبه یو څه کمې شوي دي. په افغانستان کې د اوبو د استفادې وړتیا زیاته شوې ده او ایران ته کې د اوبو ضرورت زیات شوی دی. همدغه راز د غرب د خوانه چې د هلمند هامون ته کومې اوبه راځي په هغې کې هم ایرانیانو ډېر غیر منطقي استفاده دغه اوبو نه کړې ده او هغه اوبه اوس دې جهیل ته نه راځي. نو ایران فشار وړي په افغانستان باندې چې د اوبو برخې زیاتې، مګر د بین الملل قانون په اساس او د شویو تړونونو په اساس د ایران ونډه اوس هم تر هغه څه چې باید وای زیاته ده. د ایران سره د اوبو ستونزه د حقوقي لحاظه حل ده، مګر د سیاسي لحاظه کې د ایران بیا هم ځینې هڅې وکړي چې یا د تهدید د لارې یا د
استاد دقیقا غواړم چې همدغه سیاسي مسایلو په اړه باندې په حقوقي مسلو کې خو دغه مسله حل ده او باید کوم مشکل نه وای. خدای چې سیاستوال بالخصوص د ایران ولسمشر د بهرنی چار وزیر او نور چارواکي ګواښونه کوي چې که اوبو موږ ته سم را نشي موږ به اقدامات وکړو. څه فکر کوئ د افغانستان په وړاندې به ایران څه ډول اقدامات وکړي او څه کولی شي په دغه سي وخت کې؟
فکر کوم چې دا یو ډول هوایي ګواښونه دي. ایران دوه ډوله اقدامات عملا کولی شي. یا به د اوبو په مقابل کې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لګوي او افغانستان به دې ته مجبوره چې ډېر اوبه ورپرېږدي، یا به نظامي اقدامات کوي. په دواړو حالاتو کې ایران بایلونکی دی، ځکه چې افغانستان د ایران د اقتصاد دپاره یو بازار دی او که چېرې ایران په دې برخه کې کوم اقدام کوي په تاوان کوي. نو فکر کوم چې افغان سیاستوال باید د دې نه ونه ډارېږي چې ایران څه ګواښونه کوي او په همدې اساس باندې هم د افغانستان ولسمشر لومړی ځل رفسنجاني دا خبره یاده کړه په صراحت سره ویل چې د افغانستان اوبه دي او هیڅ چاته دې اجازه ورنکړي چې په دې کې مداخله وکړي.
که احیانا توازن رامنځته نه شي څه کول پکار دی افغان حکومت ته؟ آیا په دې برخه کې د نړیوالو په سطح باندې یو غونډه پکار ده که څنګه چې بالاخره دغه لانجه پسې لام زیاته نه شي؟
حقوقي وسایل ټول موجود نو په دې وخت کې کوم چې افغانستان کوم خاص څه نه لري او نه کوم خاص اقدام ته ضرورت لري. د افغانستان وظیفه اوس دا ده چې هغه اوبه چې د افغانستان په برخه رسیدلې دي د هغې نه اعظمي استفاده وکړي او د دې لپاره بندونه جوړ کړي، د دې لپاره تاسیسات جوړ کړي. البته ایران کولی شي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دلته د مداخله وکړي او دا د دې تاسیسات جوړول وځنډېږي، لکه د سلما د بند تاسیسات چې په کلونو وځنډېدل، مګر کله چې په افغانستان کې سیاسي اراده رامنځته شوله د سلما بند جوړ شو. همدغه چې د کمال خان بند په اعتبار باندې ډېرې خبرې کېږي او ایران عملا د استخباراتي لارو د دې پرمختګ مخه نیسي، مګر که افغانستان دا اراده ولري هغه اوبه چې د افغانستان حق دی کولی شي په سلو کې د هغې نه استفاده وکړي.
د اوبو د برخې متخصص او سیاسي شنونکی نجیب الله منلی و چې د ایران د وروستي ګواښ په اړه چې افغان حکومت یې ویلي که حقابه یې سمه تامین نه شي نو فشارونه به زیات کړي او بالمثل اقدام به وکړي. خپل تحلیل زموږ سره شریک کړه. هغه وویل چې ایران په هر صورت کې زیان ویني که د افغانستان په وړاندې کوم اقدام وکړي، او ده وویل ایران له حده زیاته اوبه ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ تګلاره تر اوسه ګټوره وه. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال راتمنش د پخواني امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او یو شمېر محققینو د وړاندوینو په خلاف وایي د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان پوځیانو له تروریستانو سره په جګړه کې مهم پرمختګ کړی. ناجیه صافی او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د یو شمیر پخوانیو چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي اعلان وروسته افغان پوځیان توانېدل چې له تروریزم سره په جګړه کې ښه پرمختګ وکړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ترامپ ستراتیژي تر اوسه ګټوره وه.
استراتیجی در افغانستان مفیدیت داشته، ولی
دا تګلاره په افغانستان کې ګټوره ده، خو پاکستان په دې کې پاتې راغلی او متحد ایالاتونو د پاکستان په وړاندې خپل دریس نیولای. د ډیپلوماټیکو، سیاسي او نظامی لارو پر پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره پاکستان باید چمتو شي، خو پاکستان لا تر اوسه په دې برخه کې چمتو شوی نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د ریپورټونو په اساس لسګونو امریکایي محققینو په خوانیو سیاسي او پوځي چارواکو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان او پاکستان په وړاندې فشارونه په افغانستان کې د جګړې په جغرافي او اسلام آباد په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی کړی. د غوښنیو امریکایي چارواکو همدارنګه ویلي ممکن افغان ځواکونه د امریکایي پوځیانو په ملاتړ تر خپل کنټرول لاندې سیمې وساتي، خو د طالبانو حملو شدت به په ځینو سیمو کې ادامه پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي د تیر لمریز کال په سمبلی میاشت کې اعلان کړه. د امریکا ولسمشر د دغه ستراتیژي د اعلان پر مهال افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو او ایستلو په تړاو څه ونه ویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د خغلی ترامپ په وینا هیواد به د افغان حکومت او پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي او همدارنګه ټینګار کړی چې پاکستان باید د تروریستانو د پټنځایونو په اړه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو باری اریز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي.
تر هغه ځای چې کتل کېږي د ترامپ ستراتیژي د افغانستان یا جنوبي اسیا په هکله، تر اوسه پورې د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او نظامي سرنوشت کې کوم ملموس نتیجه نه ده ترلاسه کړې. زه فکر کوم هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې ضرورت دی تر اوسه پورې
همدارنګه د ولسی جرګې غړي عبدالقادر ذاتی وطن دوست ویل چې د ترامپ ستراتیژي به هغه مهال نتیجه ورکړي چې امریکا پر پاکستان سل په سلو کې بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا پر پاکستان تر اوسه داسې فشارونه نه دي راوړل شوي چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکچ څلوخت کال یوازې څو ورځې مخکې پوره شو، خو په دې یواد کې دروانی جګړې د پایت سرک نه خله هم نه تر سرګو کیږي. په تیرو ورځو کې ورسله دی چې افغان حکومت د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پایل اعلان کړ. د ډیرو افغانانو او په تیر د ملکی وګړو وینې توی شوې. دا حملې څوک کوي؟ داعش او نورې بهرنۍ تروریستي ډلې که افغان طالبان؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د یک شنبه په ورځ په خوست کې په یو جمعات کې ځان وژونکي حملې ولس کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوې چې په دې جمعات کې جوړ شوی و. د تېرې اونۍ د یک شنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جمعات مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې چاودنې شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوې چې یو مثال یې د دشت برچی په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله وه. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنډډلو د مثال په توګه بل رقم فعالیت ته یې مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکات کې شل داسې ډلو دي چې سیمه ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی ده.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاسلرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلی. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نومونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکی اکبر غوی حمله هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ذمہواری واخله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت تللی خبره نه ده. کې طالب واخله ذمہواری هغه د طالب سلسله ده، او کې داعش واخله هغه د داعش دغه ده. ولی چې ذمہواری دوی اخلي هغه خود دوی کاری ودی کې زما فکر باندې د شیدلی چې دا د ایوی ډلې دي او نو ذمہواری نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بیل شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسی جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان همدا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلی مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بیلابیلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دې حملې ملکی تلفات ولری داعش ته نسبت ورکوي کیږي یو مجهول ځای ده. که چیرته نظامیان ورکوي هغه تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبانو ته نسبت ورکوي کیږي، او که چیرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کیږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر غوایی چې د کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوی دی. اکبر غوایی چې اکثر د وسلوال په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پوز له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نوموړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک دي یو جز دي کدای سی یاد طالب په لباس کې، کدای سی یاد بل چا په لباس کې بدل تی، نو دا به د دې یو مجبوریت وي چې یو څه کوي. دې خلکو سره خاش کې یو خواخوږي سوي وای، یو طریقه جوړه سوي وای چې د دې د خپل کښنه نو شدي او دا نور څه کاغه در بدري سه په یو طریقه باندې خلاصي وای. دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دې سره به سوي وای.
خو د افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرني وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبځپل شي.
په سیمه کې استخباراتي کړی د خپل ګټو لپاره په خپل بهرنیو پالیسیو کې د توریزم د ودې لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. دا هم تاسفانه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړی په وړاندې په ډېر شجاعت سره په سپورم پاره کوي.
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخیږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې په خپل لتیرو شپارسو کلونو رئیس د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوتنیسي او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحد ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي. خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړي دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان لخوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چا نه دی کړی. خی ګران کار هم وي، خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
ازادي راډیو ته غوښتست. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خپل وروستۍ دریځ اعلانوي. ټرمپ ایران او نړیوالو قدرتونو ته وړاندیز کړی و چې په اټومي موافقه کې کمزوري برخې اصلاح کړي او د می د میاشتې تر 13 نیټې مهلت ورکړي. ټرمپ خبرداري ورکړي چې که داسې ونه شي امریکا به له موافقې ووځي. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په پیګا په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې د واشنگتن په وخت د نن ورځې د ماپښین په 2 بجو به چې په افغانستان کې د شپې له 9 بجې کېږي د ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې په اړه خپل دریځ اعلانوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې له سختو مخالفانو دی. هغه د می میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی و چې د په وینا په موافقه کې نیمګړتیاوي اصلاح سي او ویلي و چې که دا نیمګړتیاوي اصلاح نسي له موافقې وځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې ایران موافقې ته صادق نه دی او ټینګار کړی چې د ایران راکټي پروګرام د ټول منځني ختیځ امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. یو شمیر څارونکو په دې باور دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بنن له ایران سره لاټمی موافقې د امریکا د وټولو اعلان وکړي. خو دې ته هم اشاره کیږي چې په وروستیو کې د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران واشنگتن ته ولاړل او هڅه وکړه چې ولسمشر ټرمپ په دې موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي له ایران سره اټومي موافقه تر ټولو بده موافقه وه. هغه څلور ورځې مخکې تر دې چې د موافقې اصلاح ته ورکړی وخت پای ته ورسیږي د خپل نظر د څرګندولو اعلان کړی دی. د تیلو په لویو مارکیټونو کې پانګوال او د تیلو صادرونکي له دې عمله اندېښنه لري. رپورټونه وایي چې پرون په نیویارک کې د تیلو یو بیرل په 80 امریکایي ډالرو وپلورل سو چې دا د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې ساری نه لري. کچیرې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له اټومي موافقې ځان وباسي، د ایران د تیلو پر صادراتو او د ایران پر مرکزي بانک به د امریکا هغه بندیزونه چې د اټومي موافقې پر اساس لرې سوي وو بیا نافذ سي. ایران په نړۍ کې د تیلو له سترو صادرونکو دی، خو کچیرې دغه بندیزونه ور باندې ولګیږي د تیلو سترو شرکتونو ته به سخته وي چې له ایران سره تجارتي معاملې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم اسمت سروان ته وګدئ چې یو جالب مطلب جوړ کړی، هغه هم د سترګو د لینز په اړه باندې.
ساینسپوهانو د سترګو داسې لینز جوړ کړی چې لیزر وړانګې خپرولی شي او د جالي بانک نوټونو په پیژندلو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د پی ای ساينس د راپور لمخې دا لنز خورا نری او ظریف جوړ شوی چې پنډوالی 209 متره دی. دا لینز چې د امریکا د فلوریدا اندروس پوهنتون څیړونکو جوړ کړی، تر 50 سانتي متره پورې لیزر وړانګې شیندلی یا خپرولی شي. د جوړونکو په وینا دا لینز نه یوازې د جعلي پیسو بلکې نورو جعلي اسنادو د پیژندلو لپاره هم کارول کېدی شي. له بلې خوا دوی وایي چې دا لینز د سترګو لپاره تاوان نه پیښوي او زیات نرم دی. دوی دا لینز د غوا په سترګو کې ازمویلی او لیدلی دي چې لینز زرغونه وړانګ خپروي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوری استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د 209 شاهین قلور د چارواکي وای د فاریاب ولایت په څول سوالو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل رسولې دي. د قلور د ویان حنیف رضایی ویلي چې یو شپې ته وسلوال طالبان وژل شي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونه وایي د روان میلادي کال پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین سلګونو استادانو او محصلانو نن صنفونو ته د نتلو اعتصاب کړی. دوی وایي چې دغه دارالمعلمین باید پر پوهنتون بدل شي. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کېږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه او د روسي پارلمان یا دوما باندې نیو ورځ وروسته له هغې چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې دیمیتری میدویدف به د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دی. اوس هم مرزي احمد زیا او د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د آسیا په بیلابیلو ورزشي آزمایښتي لوبو کې د کورش په برخه کې 2 د سرو زرو او 2 د سپینو زرو مډالونه خپل کړل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان آزادي راډیو ته ویل چې په 6.5 کیلوګرام وزن کې شعیب یوسفی په 90 کیلوګرام وزن کې اجمل اسحق زی د سرو زرو، خو په 1.5 کیلوګرام وزن کې عارف ملکیار او 90 کیلوګرام وزن کې عبدالبصیر رحماني د سپینو زرو مډالونه واخیستل او نن هیواد ته راستانه شول. دغه لوبې انډونیزیا په کوربتوب تر سره شوې. دته مونږ ورده چې کورش د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په آسیایي لوبو کې شامل شو. په پام کې ده چې د آسیایي لوبو رسمي لړۍ د روان میلادي کال د اگست په 13 نیټه پیل شي. د افغانستان د کیک بوکسنګ لوبغاړي ته پاکستان په یو لړ دوستانه لوبو کې تر ګډون وروسته نن هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو په دغو لوبو کې 15 مډالونه واخیستل. د کیک بوکسنګ سیالۍ د پاکستان په پېښور ښار کې د دوه هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره جوړې شوې وې. او د اروپا د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه د سوانسی او ساوث هامپټون لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:45 پیلېږي. دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه لیګانس 0-3 په توپیر لوبه لیونتی ته وبایلله. په دې ډول لیونتی د 3 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په 14 کتار کې او لیګانس د 3 امتیازونو په درلودو 12 ځای لري. د سپورتي خبرونو
سپورتي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې پیدا کولای شئ. لوستلی شئ همداراز زموږ د ویب پاڼې له لارې. د ازادي سټوډیو تلویزیونی خبرونه هم لیدلی شئ چې هره ورځ تاسو ته همالته پرېښودل کېږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي نیمایي افغانان د کډوالۍ له پدیدې اغېزمن شوي. د دغه وزارت یو تازه راپور له مخې چې د 3 شنبې په ورځ خپور شو، په هرو 3 افغانانو کې یوه هغه بې ځایه شوی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخي او په کابل کې د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر لاورس هارت د کډوالۍ په برخه کې د افغانانو ستونزه جدي بولی. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به 2 اونیز پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
له افغانستان څخه بهر د افغان کډوالو د سونزو پاړه له مخبر زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بې ځای شوو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. د دغه وزارت د یوه تازه راپور له مخې چې د 3 شنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې 5.5 میلیونه افغانان په بهر کې کډوال دي او یوازې په 3 کلونو کې شاوخوا 800,000 افغانان له هیواده وتلي دي. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی د 3 شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کډوالو د سونزو حل ته باید لومړی توب ورکړل شي.
در مجموع بیشتر از 7 میلیون عودت کننده داریم ما، بیشتر از 5.5 میلیون هم فعلا د بیرون از کشور مهاجر
دی. وی پتی رول سکلونو کې در استنیدون کشمیر و میلیون دی. د محل په بهر کې 5.5 میلیون څخه زیات افغانان کډوال دي او 3 میلیون په کور دننه بي ځای شوی. دا ټول شمیرې چې راټولې کړې تقریبا د افغانستان نیم نفوس احتوا کوي. د افغانستان حکومت باید د غلوی کتلې ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چمتووالی ونیسي.
کتله و قشر وسی بګره
په ورته وخت کې د کډوال وزارت معلومات له مخې روان مریض کال د پیل راهیسې تر دې دمه 3,000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته له ترکیې څخه راستول شوي. د کډوالو وزیر وایي تر راتلونکو 2 ورځو به یو ترکی پلاوی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کابل ته سفر وکړي. ناامنی او فقر د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ مهم لاملونه ګڼل کیږي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بې ځایه شو د ستونزو حل خپل لومړیتوبونه ګڼي، خو لا هم د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. له دې ټولو سره سره د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو بې ځایه شو د ستونزو حل د ټولو ګډ مسولیت دی. په کابل کې دغه دفتر مشر لاوروس هارت کډوالو بې ځایه شو ته د ښه خدمتونو د رسولو لپاره د کډوالو بې ځایه شو دقیق معلومات مهم بولي.
اټس ا ټول دټ انفورمز اور پروګرامینګ اس ان انټرنیشنل اورګانایزیشن ثرو اور اگزیستینګ reintegration programming
مونږ د وداسې سازمان په توګه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوي او زموږ ماموریت د کډوالۍ مدیریت د دقیق معلومات لمونږ سره د کډوالو د استقرار او ادغام مجدد په برخه کې ډیره همکاري کوي، نه یوازې لمونږ سره بلکې لوټولو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کوي. کڅام تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځای شوي دي، خو د کډوالو وزارت وی ټول حکومت خلک او نړیواله ټولنه دغه ځې په حال کې ګډ مسولیت لري.
نیمواله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د نیمه نړۍ ترنو وريدونکو سلامونه میومنه. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کې چې ولې له معلولو میرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کیږي. معلوله میرمنې کوم ستونزې لري؟
ډېرې ځکه زورته لوا ګوډه کوي وا ګوډي مرته به ډېره په ما سخت سي.
او د بریالۍ او معلولو میرمنو خبرې به هم واوري. هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازی یم. په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پو اجمل هوډمن تشریح کړی ده.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا لټکوب په هکله دی. یعنې کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي او وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي په هغه ښځه ټپي نسي یا معلومه نسي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې ماشومانو ته د ګزړن یا فلج د واکسین نه کول، د نږدې خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې ګڼې روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابر ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړې دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم ګاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډکه بلله ډېره ځورولې.
د ډېرو ښځو ورته ویل پېښور کې اویلي کې منال نه و، د کور له مخکې منال و، سې م قطار دا ساتلونه منګي و دیګي به م کېښود، سې ما به لږ راړه کوي. ډېرې ښځو ورته ویل وا ګوډه کوي وا ګوډې، چې به ما ورته ویل خدای پاکه تا له طرفه د مځل کې به مې بېرته به مې جواب نه ورته و، مالته به ډېره په ما سخته سو. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، خو کور ده لاندې باندې سي زه چې بیا سکېنه وزاړه مال.
د معلولو ښځو د معلولیت ور یادول د هغوی تحقیرول سره له دې چې معلولان له رواني پلوه ځپي، دې ته یې اړوي چې نور له ټولنې ځان لرې وساتي او د کور په څلورو دیوالونو کې ځان ایسار کړي. نورجهان دلاور هغه معلوله میرمن ده چې په وینا یې په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ورسره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړي دي.
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبر وکړه، دا حکومت بدی نه ده. نابینایی د ما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نه.
په افغاني ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیر اسانۍ له روغو ښځو سره واده کولای شي، خو یو معلول انجلۍ که ډیر کم معلولیت هم ولري، څوک زړه نه ښه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. 23 کلنه جمیله چې له موره معلوله زیږیدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوې دي، خو دې پسې تر اوسه رای بار نه دی راغلی.
درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي. زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای لکه دوی غوندې، خپل کور او اولادونه مې درلودای. کله چې کوم واده یا کوژدې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي، ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځې، خو په کور دې کښېنه. د همدې لپاره ډېره چیرې نه ځم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي معلولیت که هغه طبیعي وي، کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي. نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپکه سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق همدغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درنده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالیږي، هم د دغه دیني او انساني مسؤلیت هم سرته رسیږي. که چېرته یو مسلمان خور چې هغه معلول یا نو که چېرته یو څوک دې ته حاضر دي شي چې له دې سره نکاح وکړي، ده به ډېر لوی خدمت کړی او په دې باندې الله پاک خوشحالیږي چې یو بنده سره څوک په داسې یو حالت کې آماده دي شي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل په نکاح کې قبوله کړي.
کسان ګمان کوي چې معلولې ښځې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلولې میرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغو ښځو هم مخکې دي. د همدغسې معلولو ښځو له ډلې څخه یوه هم صبري اندړ ده چې په لس کلنۍ کې د پولیو یا ګذر له امله معلوله شوه، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅکله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. له 12 ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته بریالی شوې، اوس په یاده رشته کې ماستري لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاکاره ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ څه محال نه دي، هر څوک کولی شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سي کولی سم. نو یوه خور چې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سي کولی؟ هېڅ شی محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله سم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغانه در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی، سینې زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر واوسم.
شپارس کلن سحر افزلی یو بل معلول انجلی د چی لوړ اعتماد او ټینګ اراده د دی بای شوی چی دولسم ټولګی په څو محدود کلونو کې پاتور ورسوي. انګلیسي ژبه هم زده کړی ده. سحر وای غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال ووسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپل وړتیا او باور ولري معلولیت مخه نشینی ولای.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده داوه چی روختون تبتللم او لحقونا روغانو چخه بمی لیدنه کولا چی نوی معلول شوی بو. کلا چی بایی زلی دلمی و روحیه باورتا پیدا شو چی زبایی وورا سهر کیگم. کلا چی ما ور سر خبری کولی خنده ولمی. ما به هم خپلا دنده تر سر کولا او هم به زخپلا خوشالی دلم. لباری موخی لرم. غوارم ده هر معلول انجلی او هر معلول حلک لاس ونیسم. زانتمی لورمی یارونه او اهداف تاکلی دی که هر چمره ولویگم بیا هم پورته کیگم.
که اینقدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جامی هغه میرمنده چې د ښځو چارو وزارت د معلولینو په چارو کې سلاکاره ده. له معلولیت سره سره یې په دوو رشتو بی بی او تجارت کې زده کړې کړې دي. مخکې له دې چې ښځو چارو وزارت ته راشي، په یوه شرکت کې د بازار موندنې په برخه کې په نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شدم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انستیتوت کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستان بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما به پکې ګډون کاوم. خوشحاله په دې یم چې په هغه لومړني نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولی شول چې د غالیو په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ و. دوهم کال مې چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کار کوونکې میرمنې وپیژندل شوې. دا هغه جایزه وه چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خوار شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحه وایي سر له دې چې دا معلوله وه دستوزي به یې کوله او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړي وایي دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې.
یک دورې خیلی پر مشقت
له ستونزو ډکه دوره مې تیره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ، هغه د السو موسسه وه. السو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نهه نفرو نورو کار کوم. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه، یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضي مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم.
ما تانستیم د شفاخانه شیرنی زوخانه ما بتم.
دا چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کومو اسانتیاو غوښتنه کوي، نوموړی په اړه وایي.
د وزارت فعلا مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو. بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤلینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچیر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هوارې زینې ورته جوړې شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلول میرمنې هلته معرفي کړو، که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفې برخه وي. هلته معلولیت لرونکو میرمنو ته لومړیتوب ورکول کیږي. که معلول ښځې کسب و کمال او کار ولري او د کورنۍ په اوږو بار نه وي، کولی شي ښه او بریالی ژوند ولري. خو اکثره معلول ښځې سره له دې چې وړتیاوې هم لري د کار زمینه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی په اړه وایي.
شاوخوا بیرسم چې 160,000 کسان موږ جنگی معلولین لرو، سل دې برخې نه درویشت سلنه د دې ښځینهوې جوړوي. مونږ د جنګي معلولینو دپاره ښه خدمات وړاندې کوو. دوی ته د معاش ورکړه مسله، د اپارتمانونو د ویش موضوع ده، دوی ته د صحت موضوع ډېره مهمه ده، دوی ته د لوړو زده کړو مسله، د بورسونو مسله، دا هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې مونږ د ټولو ته چمتو کړي دي. یعنی په دغه زیانونو کې زمونږ خویندې هم یعنی زیان لیدلې ده. دغه خدمات چې موږ ټولو ترې یادونه وکړه، دا زمونږ ښځینه معلولین هم ترنه استفاده کوي سي. حتی مونږ اوس کوښښ ډېر زیاده ده چې د ښځینهو دپاره مونږ ځینې دغه برنامې نورې هم پراخې کړو. زه هیله مند یم چې دوی ته باید نور هم پام وسي، او دغه معلولې ښځې باید لاسنیوی وسي تر څو پرې دوی په ټولنه کې یو ښه رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، معلولیت عیب او کمزورتیا نه ده، بلکې هغه صدمه ده چې د یوې علت په نتیجه کې رامنځته کیږي. معلولینو په ځانګړې توګه معلولو میرمنو ته باید د کورنیو لخوا ډیره توجه وشي. هیڅکله دا احساس ورنه کړي چې دوی د کورنۍ د اوګو بار دي، بلکې د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وکړي، او هغوی ته شخصیت ورکړي چې دوی له هیڅ چا کم نه دي، او د ژوند په هر ډګر کې ملاتړ او لاسنیوی وکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدر منو اوریدونکو سلام. زیاتینو بیا د جنگونو اعلانونه وشول. زیاتینو د جنگ خمار دومره وغیده چې زیاتینو د څلوېښت کاله مور نشو، او زیاتینو لکه د ملت په اوږو سپاره غټ فساد کوونکي چې هیڅ نه مړیږي، نه د بهر په ډالرو ماړه شول، او نه د تیلو په قراردادونو، او زیاتینو نه هم د شخصي او دولتي ملکیتونو په چور او تالان. زیاتینو نه مو څوک تیښتې ته پرېږدي، او نه مو څوک پاتې کېدو ته، او زیاتینو لکه زړی چې په خوب کې خپکۍ نیولی وي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
هیوادوال د حکومت لالا دریو اولادونو رشوت، اختلاس او واسطی تر پوزې رسولی دي. دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل، او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا دریو اولادونو رشوت، اختلاس او واسطې تر پوزې رسولی دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي، او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي، نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو، او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په ژوه نه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني، او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري، او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مرچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل. خبر زیاتوی چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي و چې د قانوني غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه، خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي، نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي، آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسیره د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
زیاتینو د تیروتنې او تیرستلو دور دی. زیاتینو که رومي بانجان اخلی او که مالتې نو در ښکاروي جوړې او په پاکټ کې درته اچي ورستې. دا ډول د ناویګانو تیرستل هم رواج شوي دي لکه داسې.
څه ته ورته ګورې؟ دا شیان ښکاره کوي چې سودا مو ده.
اوس نو تاسې خو غلی شئ چې زه شیان ښکاره کړم.
زه ښکاره یې که خو لومړی به دې ته شیان ښکاروي چې ورته دې څه شی اخیستی دي. ډېره خو ورته په اواز کوي.
ښه ده، دغه یو د عربي طلا سیټ مې غوټۍ لور ورته اخیستی دی. دغه دی ښه یې وګورئ چې بیا ونه وایاست چې بدل و.
غوټۍ دې ښه ده، سي ډېر ښه سیټ یې ورته اخیستی.
په دوه لکه یې ورته اخیستی دی، ارزان بیه نه دی.
و ښه دی، خدای دې روزي کړي.
آمین، خدای دې روزي کړي ورته.
دغه د بنګړیو سیټ یې مشر ورور ورته اخیستی دی.
مبارک
مبارک. اغه د تا خو معلوم نه سول وخوري.
د ما سوغاتونه به بیا په اخیر کې وګوري، مه ورخطا کیږي. دغه سیټ هم ولیده؟ دغه د طلا سیټ مې بلې لور پیروتې ورته اخیستی دی.
دا خوره لکه چې پردي سیټونه ښکاری.
دغه د بنګړو د لندنۍ طلا سیټ مې پنبې لور ورته اخیستی دی.
وی خورې، دا لندنۍ طلا خو مې اوس واورېده.
تولسی، پرینا، فاطمه ګل او دا نورې دې هم پخوا لیدلې وې؟
نه، پخوا تلویزیونونه کله وه.
خو لندنۍ طلا هم اوس را پیدا شوې ده. دغه یخچال، برقي جارو، د منتو دیګ او سولر یې مشر لیوره ورته اخیستی.
مبارک. نو سولر یې څه کوه؟
لیونۍ، که بیا د برق پایې چپسې کور به په چیشي رڼا کوي؟
هره ورځ خو به نه چپه کېږي.
که دا حال و هره ورځ یې چپه درواخله.
د ما خو یې په خدای له هر شي نه دغه سولر ډېر خوښ سو. مونږ خو څه وخت مخکې چې د برق پایې چپه سوې وې یوه ډرامه مونه لیده. که مو سولر درلودی هر ورځ به مو لیدلې.
دغه د موبایل غټ سیټ، دغه وړکی سیټ او دغه ګوشکیانې یې کشر لیوره ورته اخیستی دي. او ویل یې انټرنیټ او فیسبوک دی په غټ موبایل کې ګوري او خبرې دی په واړه موبایل کې کوي. او چې د سندرو اورېدو ته یې زړه وشو بیا د ګوشکیانې په غوږ کې اچوي چې بل څوک ترې نه په عذاب نه شي.
وی خورې، ګوشکیانې خو هسې هم له هر موبایل سره وي، هغه دې هسې یادې کړلې.
لیوانۍ کېږه مه، دغه اصلي هغه بریجل دی که مریجل هغه دی. ځا لورې، که بې سوادم یم سترګې مې به دو ټول مجلس نه ډکي.
ځه نو اوس یې خپل سوغاتونه ښکاره که.
ښه، دغه یو من د سپینو زرو شیان او دغه نیمنګ د سرو زرو ما ورته اخیستی دي که خدای په خادی په زړه کې.
امين امين امين. مبارک مبارک
مبارک.
زه خدای دې په شادي په زړه کې
لا بنګړې او ګوتو نیولې تر پای زیبونو ار شایسته پکې.
زه خدای دې په شادي په زړه کې
زه خام په تلاو کې پټه کړې ده.
وانجی نکو راځي کې شي زه نور ستړې شوم دا نور تاسې ښکارا کوي.
هغه دې وایخلې د هرې میمې تیاری بیلی بیلی ایخی دی گوری چی یو دی بلی وانخلی
وی دا طولی گانی دی خلکو دی
تنو چوائی چی دی تا دی دوغم راشیان دی کلا پخوب کم لیدلی و دا طول زندگی چی می خرچا کم دوغم راشیان نسم پی اخیستای
نو دی تغجمی پا راز مولیخ کارول وات رو ری
زا دی دخمانانو خو مخز رو نپی وچول دی طول و مخونا لکه برقی ملقل تک کسرا اوشتی و
نو دی ما چی شایدی
لوری داغه موږ ټول دی تایو.
داغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او زیاتینو برخه اخیستون کې و صادق سپینغر برای افغانپور او زیاتینو سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او زیاتینو حیا مرادی زیاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 یو اویا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او زیاتینو جلال آباد 4.